د سهار لاس بچې شپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې د مارشال محمد قسیم فهیم په اړه خبرو او دا به هم واوري چې ښاغلی کرزی د دې په اړه څه وایي چې د حزب وحدت له مشر سره یې د وزارتونو او د ولایتونو د تشکیلاتو ژمنه کړې ده د دې لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ملاتړ وکړي. د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې به د دې سات خبرونه سره واورو. لومړی هم د افغانستان مربوط خبرونه.
د جرمني د حکومت چارواکي وایي چې دغه هیواد کابینه افغانستان ته د 300 نورو عسکرو لیکلو سره موافقه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې دوه تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ټاکل شوی سبا په ایران کې د میر حسین موسوی ملاتړي د ایران په وروستیو نارامیو کې د وژل شویو کسانو په ماتم سره راغونډ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د جرمني د حکومت چارواکي وایي چې د غیوات کابینه افغانستان ته د 300 نور عسکرو لیکلو سره موافقه وکړه. دا پوځیان په افغانستان کې د هوا لارې د څارن له ماموریت سره مرسته کوي. له برلین څخه د لویدیز خبري اژانسونو له راپورونو سره سم دا ځواکونه به هغه مهال افغانستان ته ولیږل شي چې ناټو افغانستان ته د اوک سلوتکو د کنټرول او څارنې سیستم واستوي. د جرمني حکومت په خوا ویلي چې افغانستان ته به سل تنه پوځیان ولیږي چې د څارن له هغو عملیاتو سره مرسته وکړي چې ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د تیرې جمعې په ورځ د بروکسل په غونډه کې قربانی سلا کړې و. جرمني په افغانستان کې 3300 عسکر لري او دغه هیواد پارلمان موافقه کړې چې دا هیواد په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د خپل ځواکونو شمیر تر 3500 پورې زیاتول شي. د دنمارک 3 عسکر په افغانستان کې وشل شوې دي. دنمارکي پوځیان څرګندوي چې پر دغه عسکرو په هلمند کې حمله وشوه. د دنمارک دفاع وزیر سورینګاډي ویل درې واړه وشل شوې پوځیانو په هلمند کې غزمه کوله چې د سړک د غاړې بم پرې وچاودید. د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دغه وشل شوې درې عسکرو سره په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال له پای تر ننه د دنمارکي وشل شوې پوځیانو شمیر 40 ته ورسید. د الجزیرې تلویزیون د انګلیسي او عربي برخود پروډوسران قیس عظیمی او حمید الله شاه چې دروانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت لوري نیول شي ول خوش شول. الجزیرې تلویزیون د خپل دغه دوه خبريالان د خوشکېدو او د غوي د نیونې د علت په باب د توضیح غوښتنه کړې ده. د تلویزیون ویل چې خای افغان چارواکي په دې خاطر دغه تلویزیون په خبريالان غوښته شي وي چې تیرونی حقوی له کندز څخه د وسلوالو طالبان د فعالیت په باب رپورت ورکړ. خو ولسمشر کرزی د چهارشنبه پورې په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان قانون کې د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی شوی او تضمین شوی ده، مګر د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم د تروریزم خپراوي ته اجازه نشته. افغان ولسمشر وویل د افغانستان حکومت یو ډیموکراتیک حکومت دی، خو هغه راپور چې الجزیرې د کندز په باب پور کړ داسې شی و چې موږ باید ورته پاملرنه وکړو. الجزیرې تلویزیون له کندز څخه په یو راپور کې یو شمېر وسلوال کسان چې مخونه یې ورته سانسور کړي وو وښودل او ویل چې دا کسان په کندز کې د طالبانو جنګیالي دي. په دې وروستیو کې په کندز کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې دوه تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستي. د پوهنې وزارت څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ناوې ولسوالۍ دوه ښوونځي، مرکزي لیسه او د نانک منځنۍ ښوونځي له درې کلن ځنډ وروسته بیا پرانیستل شول. د دغه وزارت لخوا په یو بلې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کونړ ولایت د ناړي ولسوالۍ د بریکوټ لیسې الحاقیه ودانۍ هم تېره ورځ د کونړ والي سید فضل الله واحدي لخوا پرانیستل شوه. خبر پاڼه وایي چې د ښوونځي ودانۍ د ولایتي بیا رغونې د ډلې یا پی آر ټي په مالي مرسته د 2 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده چې 14 درسي خونې لري. او ټاکل شوی د سبب د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوښت رڼا پونو د افغان شاعرانو او لیکوال میرمنو په ګډون په کابل کې و درنه مشاعره جوړه شي. د میرمن بهیر د مشرتابه د شورا یو غړې توبانه د ساپۍ ازادۍ رادیو ته ویل چې دغه مشاعره دغه بهیر د یو کلنۍ د کلیزې د لمانځلو په مناسبت جوړه شوې ده چې هر کال به په ورته ډول ولمانځي. د یادونې وړ ده چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو کال مخکې د افغان کلتوري ټولنې د جرګو په چوکاټ کې په فعالیت پیل وکړ چې اوس مهال له 50 څخه په زیاتو ولایتونو کې څانګې لري. او د امینجال خوسی د صرافی د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو یورو 98 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 413 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فراه هیواد څخه واوري.
د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکام اعلان شوی کاندید میر حسین موسوی له خپلو ملاتړو وغوښتل چې نن د هغو کسانو د درناوي لپاره د ماتم په مراسمو کې ګډون وکړي چې له انتخاباتو وروسته په شخړو کې وژل شوي دي. په هغه مشترک لیک کې چې د موسوی په ویب پاڼه کې خپور شوی دی، په خپله موسوی او پخوانی ولسمشر محمد خاتمی له چارواکو غوښتي دي چې هغه کسان خوشي کړي چې تر اوسه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته نیول شوي دي. په سلګونو زره کسانو پرون په تهران کې اعتراض وکړ او د انتخاباتو پر نتایجو یې انتقاد وکړ. دا پنځمه پرله پسې ورځ وه چې په انتخاباتو کې د محمود احمد نژاد د بریالیتوب له اعلان وروسته په تهران کې اعتراضي غونډې او مظاهرې وسوې. تېره جمعه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمود احمد نژاد بریالی اعلان سو. د اروپایي ټولنې مشرانو او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په بروکسل کې سره ولیدل. په دې لیدنه کتنه کې له ترورستي ډلو سره د مبارزې او دوه اړخیز همکاریو په اړه خبرې وسوې. د چهارشنبې د ورځې خبرې د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د مشرانو په سطحه لومړۍ خبرې وې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو کمیشنر بینتا فیررر والدنر وویل اروپایي ټولنه به پاکستان ته 1.3 میلیون ډالر مرسته وکړي او د دې مرستې نیمایي به د سواد جګړې له بې ځایه سویو سره وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو روانه اونۍ وویل چې پاکستان په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې مهم ستراتیژیک نقش لري. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر د سربیا پر موقف ټینګار وکړ چې د کوسوو خپلواکي نه مني. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې بلګراد په هیڅ وخت کوسوو د یو خپلواک هیواد په توګه ونه پیژني. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر یک جرمیچ د امنیت شورا ته وویل چې کوسوو ته د زرګونو بې ځایه سویو سربیانو د ستنېدو پروګرام باید ګړندی سي او د دې کار لپاره دې عملي اقدام وسي. شاغلی جرمس وویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د راپور پر اساس ویل سوي لا تر اوسه 200,000 د کسوو سربیان چې یو لسیزه وړاندې د جګړې له امله بې ځایه سوي وو بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه سوي او په ډېر عذاب کې ژوند تېروي او د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نړیوال بانک وایي سږکال به د چین اقتصادي وده له 6.5% څخه تر 8.2% لوړ سي. د چین په اړه د نړیوال بانک نوی راپور وایي سږکال د دې هیواد اقتصاد د پام وړ وده کړې ده. د چین حکومت د نړیوال اقتصادي بحران له کبله د خپل هیواد د اقتصادي تامین لپاره د 580 میلیارد ډالرو د مرستې پلان جوړ کړی و. خو نړیوال بانک دا هم وویل چې اوس ډېر وخت دی څوک وایي چې په نږدې وخت کې به د چین اقتصاد وغځېږي. چین د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم لوی اقتصادي هیواد دی. دا و د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. ولسمشر حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د حزب وحدت د مشر محمد محقق ته حمایت په بدل کې د امتیازاتو په ورکولو تورن شوی دی. خدای وایي
د محقق صاحب د وینا په سر کې تاسو دا ویل غواړم چې افغانستان
د شاغلي کرزی څرګندونې به د مارشال محمد قسیم فهیم په برخه کې هم پروانه خبرونه کې واوري. شاغلي فهیم د بشري حقونو یو شمېر ډلو د بشر له حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لوی وکاندید رمضان بشردوست سره پروانه خبرونه کې مفصله مرکه خبرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت اندیشنه در سره شریکو. په دې اړه بحث لرو. د افغانستان ولسمشر له دې دفاع وکړه چې مارشال محمد قسیم فهیمی د لومړي مرستیال په توګه معرفي کړی دی. حامد کرزی وویل افغانستان د پخوانیو قومندانانو درناوی کوي. همداراز ولسمشر کرزی په دې اړه توضیحات ورکړل چې د ولسی جرګې غړي او پخواني جهادي مشر محمد محقق ویلي دي چې ښاغلي کرزی له ده سره په انتخاباتو کې د مرستې په بدل کې یو شمېر امتیازات منلي دي. د بشر د حقوقو مؤسسه مارشال فهیم په دې تورنوي چې په تیرو جګړو کې په جنگي جنایتونو کې لاس درلود. د مارشال فهیم او محمد محقق په ارتباط د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې له کابله د ازادي راډیو د خبريال پر راپورټ کې
افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په حکومت او سیاسي ډګر کې د پخوانیو مجاهدینو ورګډول د ملي مشارکت یو اړتیا وبلله. هغه پخوانی مجاهدین د افغانستان شخصیتونه او اتلانو بلل چې د نوموړي په وینا د شوروي ځواکونو پر ضد د هیواد د ازادۍ لپاره منډې تړلې کړې دي. حامد کرزي چې د چهارشنبه په ماښام یې په کابل کې د ناټو د عمومي منشي یابده شفر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپل لومړي مرستیال په توګه د مارشال فهیم د نومولو په اړه وویل
د خپل لومړی مرستیال په توګه د فهیم د غوړ کولو پریکړه مې د هیواد د ګټو او یووالي لپاره کړې ده. د یو داسې افغانستان د تقویل لپاره چې افغانان په حکومت کې حضور ولري او د بهرنیو تر تاثیر لاندې نه وي.
په دغه خبری کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزی د هغو راپورونو په اړه هم له یوې پوښتنې سره مخ شو چې وایي نوموړي د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق ته د پنځو وزارتونو او ولایتونو ته د دوو ولسوالیو د لوړولو ژمنه کړې ده. کرزی دغه راپورونه نه رد کړ او نه هم تایید او ویل
د معقیق صاحب د وینا پیسه کې تاسو ته دا ویل غواړم چې افغانستان الحمدلله نن داسې یو هیواد دی چې پای کې ټول افغانانو ځان ته ځای پیدا کړی او دا هیواد دوباره د دیرشو کلو ورانیو دربدریو او داسې ورځ چې هر څه صرف ځانو غوښت او بل څوک نه غوښت دې حالت ته راغی چې افغانستان دوباره د ټول افغانانو کور شو او مشارکت ملي د افغانستان قوت دی.
خو محقق څو ورځې مخکې له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکې کې د دغې خبرې پخلی وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي څخه د ملاتړ په بدل کې هغه ورسره د یادو شویو امتیازاتو د ورکولو ژمنه کړې. په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي سیالانو د نوموړي په دارنګ ژمنو انتقادونه کړي دي او دا یې د رایو ترلاسه کولو لپاره پر ملي مسایلو معامله بللې.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو
په روانه خبرونه کې ورسته د ولسمشي د انتخاباتو لکاندید رمضان بشر دور سره مفصله مرکه خبرو. خو اوس پر کابل د ورسپانو پانی واړو زموږ همکار په کابل کې د ورسپانی لوستي کتنه ورته کوي.
د ویسا خپلواک ورسپانه افغانستان ته د ناټو د عمومي منشي عبده شفر سفر ته اشاره ده. هغه په حواله لیکل دي چې ناټو پر افغانستان د بنسټ پالو واک او برینغه وړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان په حواله لیکل دي چې د پاکستان جنگ د افراطیت په وړاندې د هغوی جنگ ده او هغوی د تروریزم په خلاف زموږ په نړیواله جګړه کې نه جنگيږي. ورسپانه د ځینو کاندیدانو په اړه د جمهوریت غوښتنې د نړیوالې موسسې د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ لیکلی دی چې په سلو کې اووه شپېته افغانان د کرزي بری ته خوشبینه دي. ورسپانه په دوام کې دا هم لیکلی دی چې په سلو کې اووه کسانو ډاکټر عبدالله ته او په سلو کې څلورو کسانو ډاکټر اشرف غنی احمدزي ته د رای ورکولو خبره کړې ده. د هیواد دولتي ورسپانه هم په خپل لومړي مخکې له ولسمشر کرزي سره د ناټو د عمومي منشي د لیدنې خبر ورکړی او د هغه په حواله لیکل دی چې ناټو به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ځواک وکاروي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو او وړتیاو تبصره کړې او لیکلی دی چې دوی د ځان په ګټه د ستراتیژیک بدلون د راوستلو وړتیا او ځواک نه لري. ورسپانه په جلا مطلب کې د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان د سرګندونې هم راخسته چې ویلې ده په راتلونکو میاشتو کې به له وسلوالو سره جګړه ډېره زوروره وي. د هشت صوب نه د لوکتور ورسپانه به لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د هیواد په شمال کې د رای ورکولو زر مرکزونه حذف کړي. ورسپانه په دوام کې د دې غوښتنې اصلي علت د دغو مرکزونو د امنیت لپاره د امکاناتو نشتوالی ښودلی ده. ورسپانه په خپله سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د راروانو انتخاباتو په اړه د سپینې ماڼۍ دریځ ته کتنه کړې او لیکلی دی چې باراک اوباما له کوم ځانګړي کاندید څخه ملاتړ نه کوي. ورسپانه په جلا مطلب کې لیکلی دی چې د امریکا ولسی جرګې د افغانستان او عراق د جنگ بودیجه منظور کړه. د ملي ارمان نه د لوټو ورسپانه بیا په هیواد کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له پیل سره سم د دوی لخوا د خپلو انځورونو زړولو ته په اشاره په خپله سرمقاله کې دا پوښتنه کړې چې د کاندیدانو کړنلارې مهمه دي او که د هغوی انځورونه ورسپانه په جلا مطلب کې د سید اسحاق ګیلانی په حواله لیکل دي چې قرضه معاملې پیل کړي او دوی د درو کاندیدانو میرویس یاسینی، ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د نګدیوالي او همکاري لپاره کار کوي. په ورسپانه کې د پاکستان روانو حالاتو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې ده چې پاکستان د بل د کښتۍ د ډوبولو په تمه خپل کښتۍ له ډوبولو سره مخ کړه. د اصلاح اوانیز دولتي ورسپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بېلابېل مطالب یې پرې خپاره کړی دی. انیس په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي کمپاینونو په مهال چې دوه ورځې مخکې پیل شوې او د دوو میاشتو لپاره به دوام وکړي د بشپړ امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې، خو اصلاح به د شنګهای د سازمان روسي سرمشر ته په اشاره لیکلې ده چې ترهګرۍ په سیمه ییز وفاق له منځه تللی شي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکي ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې په ایران کې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پورته شوو لانجو ته په اشاره لیکلې ده چې د ایران ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. ورسپاڼې په دوام کې لیکلې ده چې افغانان چې له اوږدو کلونو راهیسې بې ثباتي زغملې، هیله مند دي چې د ایران روانه کشاله په سوله ییز ډول حل شي. ورسپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د شتو ستونزو د حل لپاره پوځي لاره نامناسبه بللې ده. او د ورسپاڼې نننۍ کارټون د پاکستان روانو حالاتو ته ځانګړې شوې چې پکې دغه هیواد د ناکراریو په لور د خوځېدو په حل کې ښودل شوې ده.
په نورستان کې به په روان کال کې په لسګونو ښوونځي ورغول شي. د دې ښوونځیو درغولو مالي لګښت چې شاوخوا $8 میلیونه کې شي د سیمې د ولایتي بیارغونې د ټیم له لوري ورکول کېږي. له سیمې رپورټ لرو.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه ولایت کې د پیرټی یا د ولایتي بیارغونې ډلې په مالی مرسته په روان کال کې نږدې 500 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي چې په یو شمیر سمدستي کار روان دي.
موږ د سکال پیرټی ادارې په مرسته تسلیق بابا مکتبه چې نورستان د بربي سر بناو $7 میلیون په ارزښت سکال به جوړیږي. د نورستان د بریو خزیرې نظر به د کلو نیازمندي مکتبونه متفاوت دي. ټول
درسی بهیر خان سره مخامخ ته بدر وویل دوی یوازې د پیرټی په مرستو بسیان د کړي، بلکې نورو مرستندوی ادارو ته هم د خونځي او د ودانۍ او د جوړولو لپاره لاسونه غزولې دي.
15 مکاتب یونیسف ادارې له خانه واده شوې دي. په وزارت محترم معرف هم غواړي 100 مکاتب جوړ کړي او د بانک جهاني له خانه دوه مکتبونه واده شوې دي.
په نورستان کې د پیرټی د ولایتي بیارغونې ډلې مشر ډګرمن کیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال په نورستان $6 میلیونه د خونځي ودانۍ او تزامګړی کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرنۍ ولایت دی چې تر اوسه د ګڼو سیمو اوسیدونکو د زده کړې له نعمت څخه بې برخې دي.
په نورستان کې مو د ښوونځیو د جوړېدو او رغېدو په ارتباط رپورټ اوریده. د افغانستان د مرکزی احصایې دفتر وایي چې دغه ادارې کار د افغانستان د ملي ستراتیژۍ په عملي کولو کې ډېر اهمیت لري. له کابل رپورټ لرو.
د افغانستان د مرکزی احصایې د دفتر چارواکي وایي چې دوی د محل په هیواد کې د اقتصادي کمپنۍ او موسو په یوې سروې باندې بوخت چې پایلې به یې په راتلونکي اونۍ کې روښانه شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د دفتر مشر عبدالرحمن غفوري د چهارشنبې په ورځ د دغې سروې په اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
د صنعتي دغه نوې مؤسسې په دې کې موږ سروې لرو چې دا پیدا کړو چې کوم یو دی، چرته دی، څه کارونه کوي، څونه خلک د دوی په حساب کار پیدا کړی دی، څونه خلک وظیفه لري او دوی څه تولیدات لري، دا تولیدات څه کیږي، ایکسپورت کیږي، همدلته مصرفیږي، څه کیږي. په دې کې موږ همدا اوس سروې روان دی چې کیدای شي په یو هفته کې دا سروې ختم شي، خو هغه نه باید بیا دا ارقام چې دی مونږ په کمپیوټر کې اچو دا هغه نتیجه اخلو چې نتیجه شي وزي هغه بیا ریپورت جوړو.
خاغلی غفوري وړاندې وویل چې د دغه سروې تر بشپړې دوه وروسته دوی په ویبل سروې باندې هم کار کوي چې هغه د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې 100% ښځې د رهبریت یا تصمیم نیولو په موقف کې کار کوي. خو د اندېښنه و خوده چې کله کله ځینې ستونزې د دوی د کار په وړاندې خنډونه رامنځته کوي.
د 1998 کال انتخابات
لکه څنګه چې مو تر روانې خبرونه په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو له کاندید رمضان بشردور سره مرکه خبرو. ازادي راډیو هر ورځ غواړي چې د کاندیدانو له کاندید سره مرکه خبره کړي او له هغه سره مفصله مرکه خبره کړي. مایک خپل همکار ته سپارم چې له رمضان بشردور سره مرکه وړاندې کوي.
خغله رمضان بشر دوست کو په مختصر ډول خپل ځان په ارتباط معلومات راکړي.
زما نوم رمضان بشر دوست د قرهباغ د غزنی په ولسوالۍ کې ماجدري دي. خپل سبقونه ما په مقور په قرهباغ په میمنه تمام کړی دي. بیا خپل دولو زده کوونکو ما په فرانسې کې هلته په پانتون کې ما تمام کړی دي. زه د حقوق او علوم سیاسي دکترا پیشګی لرم او ما یو کتاب هم لیکلی دی چې هغه د افغانستان د اساسي قوانین او د سیاسي سیستم او د بین المللي الیکې په اړه دی چې د 1925 تر 1921 کال د پاره دا تحقیقات شوې دي په فرانسې کې دا منتشر شوې دي او د فرانسې د سیاسي اکاډمي علوم نه یو جایزه هم اخیستلې دي. بیا ما په افغانستان کې خپل کار دی د بهرنی چارو په وزارت کې پیل وکړ. بیا د پلان وزیر وم. بیا د البیرونی په پانتون کې د حقوق او علوم سیاسي پانځه کې استاد یم. نن د افغانستان د خلکو استازي او
مننه بل هغه اساسي بحث به زه په دې پوښتنه پرانیزم چې تاسو د څه پر بنسټ ځان جمهور ریاست ته کاندید کړی؟ هدف مو له دې کار څه دی؟ کوم مقام او منزلت ترلاسه کول دی کنه غواړي د خلکو خدمت وکړي؟
زه په دې عقیده یم چې ټول کاندیدانو هغه بشتونه وعده ورکوي. ټول وای چې زه کاندید یم ځکه زه د دین لپاره خدمت کوم، د ولس لپاره خدمت کوم، د خلکو لپاره خدمت کوم، د افغانانو ترمنځ توپیر نه لرم. زه غواړم د افغانانو لپاره خادم یم. اما په عمل کې متاسفانه مولجری لیدلې دي چې دا کسان په افغانستان کې
تقریبا ستاسو هدف دار چې ټول کاندیدان هم دغه ادعا کوي چې بلکې د خلکو خدمت د
افغانانو حمدا ټول کاندیدان حمدا دا کوي. اما زه کول شم چې وایم چې زه یوازنی کاندید یم چې هغه وخت چې زه د پلان وزیر وم، هغه وخت چې زه د خلکو استاد وم، ما په عمل کې ثابت وکړ چې واقعا د خپل شخصي ګټې لپاره کار نه دی کړی او کار نه کوم.
فکر نه کوي چې د یو هیواد د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره سیاسي تجربه او په خلکو کې پراخ پیژندګلوي ضروری ده؟ او آیا تاسو داسې څه لرئ؟
بالکل. د ما ټول سبقونه په فرانسې کې د افغانستان په باره کې شوي دي. د ما تیزیس د پیش دی تیزیس 1155 ورق دی. د افغانستان د جګړه په باره کې لیکل شوي دي. او د ما کتاب چې منتشر شوی دی د افغانستان ټول اساسي قانون د احمدشاه بابا چې هغه وخت اساسي قانون لیکلی نه و، عرفي یا دودي اساسي قانون موږ درلود، تر رباني پوری ما تحقیق کړی دی، بررسي کړی دی. د افغانستان سیاسي سیستم هغه وخت چې احمدشاه بابا د افغانستان د نوی افغانستان اتحاد پرېږدل او افغانستان سیاسي حکومت پیل شو، تر رباني او تر کرزی پوری ما په دې باره تحقیق کړی دی. یو کتاب منتشر کړی دی چې ما ویل چې هغه په فرانسې کې د اکاډمي سیاسي علوم نه هم جایزه اخیستلې دی. ما په جنوب کې ولال، په شمال کې ولال، د خلکو سره د نږدې وکتل.
یعنی بشرط سبا وبخه چون دا 13 وکلنه دوره د وصل لپاره فکر کوم تاسو په 13 دیرشو کلونو کې په عملی ډول د افغانستان په سیاسي چاپریال کې نه پاتې شوه. تاسو خپل سیاسي تجربه چې د افغانستان د حالاتو په اړه بعد او کومه پوهه چلره، آیا فکر کوئ چې تاسو یو مناسب کس یې د راتلونکو جمهور ریاست د پوسټ لپاره؟
د دې لپاره چې زه په افغانستان کې دیرش کاله ما سیاست نه دی کړی، د دې لپاره چې دیدی چې زه وایم زه یوازې سره یم چې کولی شم چې سیاست وکم، ځکه چې په افغانستان کې په دیرش کاله سیاست د توتیا، سیاست د دشمنی، سیاست د ونی تویولو، سیاست د سوکی د پاره جګړې، دا کارونه و. دا ماکیاویلی سیاست ده، دا اسلامی سیاست نه ده. د دې لپاره چې هغه وخت ما په سیاست کې پیل وکړ 15 کال نه کیږي، اما هغوم افغانانو چې د ما سره مینه لري د هیڅ یو بر سره مینه لري.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا 15 کلن سیاست ستاسو کافی ده دغه پوسټ لپاره؟
دا د خلفا و راشدین سیاست یو ورځ کافی ده چې موږ سیاست د محمدی په توګه، یعنی خدمت، یعنی تقوا، یعنی تسلط په خپل نفس، یعنی جهاد اکبر سره وکړو. زه د پلان وزیر وم. د پلان په وزارت کې په دوه میاشته تاسو کولی شئ چې ولته ولاړ شئ، د کارمندانو پوښتنه وکړئ، اداري فساد ورک شو، تعصب ورک شو. ما دوه مینان مرستلان وټاکل، یو پښتون بل تاجیکو یو شزه بل نارینه وو. او ما د ځان پښتنه ورکړ چې دا د کوم قوم ده، د کوم ژبه ده. دا د پلان د وزارت د هزاره کارمندانو راغی، د ما په دفتر ما ته ویل چې بشر دوست صاحب د پلان وزارت د هزارګانو سهمیه ده، بون په موافقتنامه کې تا دلته پشایي رئیس مقرر کړی دی. تا مرستیالانو ما ویل چې تاسو د پلان وزارت تابلو وګورئ، هلته لیکل شوی دی د افغانستان د پلان وزارت. د دې لپاره چې ما ویل د ما معیارونه شرطونه تقوا ده، تعهد ده، تخصص ده، تجربه ده، دا اسلامي او ملي ارزښونو پر بنسټ ما خپل کار شروع وکړ.
دا هغه څه دي چې تاسو د پلان د وزارت په مهال تاسو د خپل کارکونکو
په سیاست باندې ټول افغانستان کې جملې وکړو.
رب شو یو بل موضوع ته، کچېرې تاسو د افغانستان د ولسمشر په توګه ټاکل شئ، کاري لمړیتوب مو بم سوي، البته د شتو ستونزو په پام کې نیولو سره.
زه په دې عقیده يم چې ټول ستونزو دیو بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. موږ نشو کولی چې امنیت په افغانستان راوړو که د افغانستان د وجب او د افغانستان د بیوزلی په ضد مبارزه ونه کړو. موږ نشو کولی چې امنیت راوړو که موږ د بډای اخیستنې پر ضد مبارزه همدا وخت همدا زمان مبارزه ونه کړو. موږ نشو کولی چې په افغانستان کې امنیت راوړو که د طالبانو، د مجاهدینو، د کمونستانو، ځینو د عادي خلکو قاتلانو د قانون په شنګال کې رانش.
یعنی بشکره د ټول ستونزې له یو بل سره پیونه یو ډول بل تړاو لري.
تړاو لري.
بیا تاسو اساسي لومړیتوب بس
لومړی ما اساسي لومړیتوب دا ده چې د خلفا او راشدین معیارونه ارزښتونه عملی کو. په دې معنی چې کار اهل کار ته وسپارو، با تقوا، وطن دوست، با تخصص، متعهد سره ته کار وسپارو. د افغانستان اقتصادی سیاست اساسی بدلون راول، او هغه تصمیم چې په توکیو کې په 2002 نیول شوی و هغه غلط ده. د افغانستان اولویت نه باید سړک وي، د افغانستان اولویت باید د غټو بندونو، د اوبو بندونو جوړول وي. او همدارنګه د ما هدف دا ده چې د موږ معدنونه باید د ملي ګټې په اساس دوی باید کار واخلي. بل معیارونه دا ده چې موږ باید ډیر غټه بودجه معرف پوهنې لپاره اختصاص ورکو. هغه کولی شي چې افغانستان سره شکار وکړي. موږ دا ټول زه 250 ماده ما جوړ کړی دي، د ماده پوسترونو په شا کې لیکل شوې دي، د ما په ویب سایت کې هم ده چې دا 250 ماده چې موږ عملی وکړو، او دا 250 ماده دیو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. زه مطمئن یم چې دا خاور د دې حالت نه وژغوري.
بله مننه. بیا به هم راشو تاسو د خپل شهرت او په دغه خلکو کې د پیژندګلوي په ارتباط بشردو سپ تاسو رسله هغه چې د ملي شورا غړ شوې نو تاسو د هیواد په کچه باندې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ. البته د دې ترڅنګ تاسو په ارتباط باندې یو بل سم چې کېږي تل په غونډو کې تاسو د منفیګرا شخصیت په توګه پیژنئ، مثلا د پارلمان په پارلمان کې تل تاسو په ارتباط داول کېږي چې تاسو د هر هغه موضوع چې رایه چونه ته وړاندې کېږي نو تاسو تل سور کارت خې دا غي سره مخالفت کوي. په دې ارتباط کې تاسو خپل نظر وایي.
زه فکر کوم چې هغه خلکو چې دا خبرې کوي یو دوی اقلیت،
بله
دوام دا د افغانستان د خلکو په حصه کې یو توهین ده. څنګه موږ کولای شو چی وایو چې بشردوست منفیګرا ده؟ او هم په همدا وخت کې د افغانستان اکثر خلکو که پښتون ده، که تاجک ده، که هزاره ده، که ازبک ده، دا د بشردوست سره مینه لري. که موږ وایو چې بشردوست منفیګرا ده، دا د معنی لري چې د افغانستان خلکو جاهل ده، بې سواد ده، نه پوهیږي، سیاسي شعور نه لري. بل مسله دا ده چې د پارلمان د آرشیف په اساس یو کلیپ، انتخاباتي کلیپ جوړ کړی دی که تاسو وګورئ. زه ډیر لږ کیږي چې زه سور کارت ولرم، زه تاسو یو سی دی ام ورکوم، هلته د ما بلندیزونه
اته بخې اته داسې ټوکه هم کیږي کله کله تاسو په ارتباط چې بشردو سه په اغه دوه کارتونه نور کړی دی، واځي سور وسره پاتې نو زه قتل دی سور کارت خې.
خو امدانه چې ما تاسو ته ویل زه تاسو ته خپل سی دی ورکوم چې هلته یوازې د خلکو استازي چې مشخص تحریری ولندیزونه ورکړي دي زه، او زه په ټولو جلسو کې شرکت کوم، په ټولو جلسو هغه قانون چې دوی تصویبوي د افغانستان د ملي ګټې لپاره وي زه د دې لپاره یو کوم. هغه شی چې تاسو په تلویزیون په یو ثانیه یو د قوینې هغه د یو کال یو ثانیه یا یو ساعت نتیجه ده.
مننه. بیا به البته بحث دوام ورکو. تاسو شنو ول چې تاسو د تیر وو کلونو راهسه البته د افغانستان په سیاست کې 15 کال کې په افغانستان کې عملی سیاسي تجربه لري، تاسو دغه تجربه په پام کې ساتلو سره خلک به په څه ډول قانع کړی چې دی تاسو ته رائے درکړي او تاسو خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي؟
زه هیڅ ضرورت نه لرم چې خلکو ته قانع کم چې ما ته رائے ورکړي.
بله.
او هیڅ کاندید نشي کولی چې هغه په یو میاشت، دوه میاشتې، یو کال خلکو ته قانع وکړي چې د دې لپاره رای ورکړي ځکه چې هغه شش سړی ده.
داسې فکر کوئ چې مثلا خلک به آیا دا جرأت وکړی شي چې داسې یو کس ته چې مثلا کمه سیاسي تجربه لري او تقریبا لږ وخت کېږي چې د هیواد سیاست ته راغلی دی دې ته رای ورکړي او د هیواد د جمهور رئیس په توګه وټاکي؟
د ما سیاسي تجربه د محمدي سیاست په توګه د ټولو سیاستمدارانو هم ډېر ده. کارځای صاحب سیاست کړی دی، د یو ګوند غړی وو. تاسو هیڅ کوم کاندید دلته نه لرئ چې هغه په علوم سیاسي کې خپل پیشدی خپل دکترا ولري او هغه د سیاست نه یو داسې برداشت ولري چې سیاست د خلکو په ګټه. ځینو خلکو سیاست کړی دی، د قرآن تر شا دوی امضا کړی دی او بیا یو سنه وروسته جګړه بیا پیل کړی دی.
رمضان بشر دوست، افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید، وروسته په خبرونه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت په اړه مفصل بحث خبرو خو لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فرهیوات څخه اور.
د ناتو عمومي منشي یعقوب خوف شفر برای ماشام له افغان ولسمشر حمید کرزی سره ولیدل. جرمنی افغانستان ته نور عسکر لیږي. په هلمند کې د ډنمارک درې عسکر وژل شوي دي. ښاغلی موسوی له خپل ملاتړ کوونکو غوښتنه کړې نن په سوله ییزه توګه د هغو کسانو د درناوي او ویر په مراسمو کې ګډون وکړي چې د تېرې اونۍ په نارامۍ کې ووژل شول. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری پرون په برسل کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره ولیدل. نړیوال بانک وایي سږ کال به د چین اقتصادي وده له 6.5% څخه تر 8.2% لوړ سي او د بریتانیا یوې بلې وزیرې له دولتي بودیجې څخه د خپلو شخصي مصارفو په تور له خپلې څوکۍ څخه استعفا وکړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ سي او زموږ د دیونی بحث چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین د امنیت په اړه دی واوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تنظیم شوی جدول پر اساس د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رسمي کمپاین د سه شنبه پر اساس پیل شو او دوه میاشتې به دوام وکړي. خای په دې مده کې د جمهوریت ریاست کاندیدان بیلابیل ولایتونو او د ولایتي شوراګانو کاندیدان په خپل ولایتونو کې مختلف ولسوالیو ته سفرونه وکړي او کلیو ته هم لاړ شي او له خلکو سره وګوري او خپل کاري پروګرامونه او پلانونه هغوی ته تشریح کړي. په دې لړ کې یو لوی اندېښنه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت او د کاندیدانو لخوا په ډاډمنه امنیتي فضا کې د کمپاین پر مخ بول دي. کاتسه هم د کورنۍ او چارو وزارت ویل دي چې د کمپاین په محالې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت لپاره خاص تدابیر نیولې، خو ځینې کاندیدان او د هغوی پلویان له امنیتي پلوه ډیر اندېښمن دي. موږ په دې بحث کې د کمپاین په مده کې د کاندیدانو د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې کوو او غواړو چې د اندېښنې څرګندې او له امنیتي چارواکو سره یې شریک کړو. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د جمهوریت ریاست کاندید معتصم بالله مذهبي، د کابل ولایتي شورا ته کاندیدان عبدالسمد قریشي او عفیف شمس، او د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری ته هم بلنه ورکړی و، خو هغه د ناصرګندو د لایلو له عمله د بحث ته را نغی. په سر کې تاسو درنو میلمنو ته خیر اغلاست ویم. بخیر اغلی،
سلامت اوسئ تاسو منه.
په سر کې له خاغلی مذهبي څخه غواړم راته ووایي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په انتخاباتو کې کمپاین کې څه اندېښنې په امنیتي لحاظ موجود دي. آیا ستاسو د کمپاین لپاره زمینه اوس مساعده ده او که څه مشکلات شته؟
امیدوارم چې انتخاباتي پروسه ډیر په موفق شکل مختلار شي. د هغه تجربې نه چې د جناب کرزی صاحب د حکومت څخه د موږ ولس لري او هغه ضعیف امنیتي پروسه چې په وکالو کې موږ سره مخامخ یو، سره دغه بیندلی امکانات واقعا د تشویش وړ ده چې د موږ کاندیدوریان څه د ریاست جمهوري کاندیدوریان څه د شورای ولایتي کاندیدوریان ټول په دې کې رښتیا یو څه تشویش لري چې خدای وکړي چې وزارت داخله ډیر قوي ټینګ با ډیسپلین او با اتوریته نظم او امنیت د کاندیدوریانو ونیول شي.
تشکر جناب مذهبي صاحب. ښاغلی قریشي، غواړم په لنډ ډول تاسو هم راته وایست، تاسو په کابل کې د ولایتي شورا کاندید یاست، که څه هم په کابل کې تر نورو ولایتونو ښایي امنیتي وضع ډېره ښه وي، پولیس پکې زیات وي، ملي اردو پکې زیاته وي او بهرني ځواکونه هم پکې ډېرې ګزمې ترسره کوي، خو د ولایتي شورا کاندیدان هم باید ولسوالیو ته ولاړ سي، کلیو ته ولاړ سي. ستاسو اندېښنه په دې اړه څه ده؟ مثلا کابل ولسوالۍ ته تاسو څومره ډاډه ډول کولی سئ سفر وکړئ او کمپاین وکړئ؟
مونږ خو چې ځان کاندید کړی ده د شورای ولایتي ته مجبور یو چې ده هر ولسوالۍ هر علاقه داری ته ورسو او خلته اطمینان ورکو او خپل ځان ورسره ښکاره کړو. خو مونږ د دولت نه دا غواړو چې حتمه اهمیت من تین کې او خلک په آزاد توګه چې وکولی شي چې خپل خلک سره دیدوادیدو کې او خپل ځان ورسره ښکاره کړي چې زه تاسو خلک نه غواړم چې خو مقصد د پروسه انتخابات څه اصول لري هغه په ځای کې چې مګم په همه اجتماعیت وي که امنیت نه وي نه هیڅ کار هم نشي کولی نه خلک په درسته په توګه کولی شي چې کاندید ته رای ورکړي او کاندید هم نشي کولی چې په هغه ځای انتباس دي
خپل پلانونه تطبیق کړي. بله تشکر ښاغلی قریشي. غواړم له تاسو نه وپوښتم عفیفه شمس مذهبی صاحب هم له امنیتی مشکلاتو څخه شکایت وکړ او شکایت وکړ او اندېښنه یې څرګنده کړه. دغه راز قریشی صاحب هم تاسو هم د کابل د ولایتي شورا کاندیدا یاست. د ښځو لپاره په ټول افغانستان کې مشکلات تر نارینه ولا زیات دي. تاسو اندېښنه په دغه برخه کې څه ده؟
تاسو ډیره مننه چې موږ دلته بللې ده او د امنیت په اړه موږ داسې وایو چې د امنیت په مورد کې باید داسې وایو چې په هیواد کې امنیت ډیره مهمه او ضروری نیازمندي ده. نه تنها دغه د کمپاین په وخت کې د بلت ټول جامعه په د امنیت باندې اساسي خدمت لدی. څنګه چې ګورو د نارینه هم امنیت ضروری ده نو د ښځو زیاتر امنیت ته زیات ضرورت لري. ځکه چې موږ ولسوالۍ ته چې بدر شو د هغه هنهنات یو بل رقم دی د کابل د فشار کې بل رقم دی څنګه مشکلات موږ ګورو. ځکه چې امنیت په ټول جامعه کې ضروری ده د موږ پاره چې یو مبارزه لرو زموږ لپاره اهمیت ډیر ضروری ده او موږ اندېښنه ده په دې لپاره لرو چې په کابل کې نور هم شدي امنیت مګم پاولسوالی کې تلای نشو زمينه خو مساعده نه ده خو بیا هم کوشش کوو چې ولسوالی ته ولاړ سو او د خلکو سره خبري وکړو.
اندېښنه
خوشته څنګه نشته هم دا اوس په کابل کې زموږ د پوسټرونه چې نستي سار چې ګورم دوه درې شکولې ده نشته دا خپل بد امنیت.
بله تشکر. مونږ د بحث کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د کورونا اشاره وزارت وایي زمری بشری څخه هم غوښتنه کړې و چې راشي او د وزارت پورې مربوطې پوښتنې ځواب کړي چې د تاسو له خوا د پوښتنې مطرحي خو هغه د نامعلوم او دلایلو له امله پکې برخه وانه خسته. خیر درې ورځې مخکې د کورونا اشاره وزیر محمد حنیف اتمر په یو خبری کانفرنس کې د انتخاباتو او د کاندیدانو د کمپاین په محل د هغوی د امنیت ټینګښت په اړه څه څرګندونه کړي چې سوټکه به سره په ګډه واوري.
وظیفه پلیس تامین امنیت پروسه انتخابات طبعا در این پروسه با دیگران در حال همکاری. چند موردی که پلیس مشخصا مکلف شده مسئولیت خود ایفا کنه. اول تامین امنیت کاندیدای محترم است، کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی. در کاندیدای ریاست جمهوری بر هر یکی 20 نفر پلیس توظیف میشه که تا فعلا بر اضافه از 12 نفرشان این پلیس توظیف شد. اونایی که آرزو داشتن که پلیس از خودشان با افراد باشه که مطمئن باشه و اینا اعتماد داشته باشه، این باعث از این شد که پروسه ما کنتر شد. ما بر امنیت کاندیدای محترم 500 نفر پلیس و کمک ژاندارمری فرانسه تربیه کرد. اما یک تعداد کاندیدای محترم ترجیح میتن که افراد پلیس از کسای باشه که اینا با او شناخت دارن و مطمئن باشن. بر صورت این حقشان است، ما همکاری خود داریم و برشان این افراد استخدام میکنیم و طبعا حقوقش میپردازیم، ولی جریان از این که اینا را تعلیم کنیم یک مقدار وقت بیشتره.
خغلی مذهبی د خغلی اتمر خبرې مو یا سرګندونی مو واوري دي. دغه خبرې څومره د ډاډ وړ دي ستاسو په نظر په امنیتی لحاظ کاندیدانو ته څومره ډاډ ورکولای سي؟ او دغه راز خغلی اتمر د موضوع ته اشاره وکړه چې مثلا ځینې کاندیدان د جمهوریت کولای سي چې د خپل ځینې کسان چې دوی ته د باور وړ وي دوی ته معرفي کوي او هغه د پولیس په چوکاټ کې وروزي او د دوی د امنیت لپاره وګماري. آیا دغه سرګندونی چې اتمر صاحب کوي څه په وخت باندې د ایستاسو نظر او د سرګندونی چشل نه پره به تاسې سره وي د کفایت کی د ډاډ درکې تاسو
اتمر صاحب خو هغه مسایل چې دی ملي پولیس وظیفه ده هغه مسولیتونه اظهار کړل او دا طبیعي خبره ده چې په هر ملک کې پولیس د ملي امنیت د ټولو د هغه ملک د وګړو د امنیت ساتلو وظیفه لري. بلخص د انتخابات په دوره کې د ملي شخصیتونو یا هغه حقيقي شخصیتونو چې جامع ورپسې ولاړ دي دوی ویول چې ځینې کاندیدانو ته شل نفر حق ورکړ سوی ده. دا د دوی حق و انتخاب و دی کول سو چې خپل نفر معرفي کړي یا د پولیس نه. خو زه یو خاطره مخکې مو ویل چې لرمه چې کله د موږ نفر لاړ هلته یو هفته تنها د بوټونو د پیدا کولو دپاره دوی سرګردانو او کله چې موږ د زمينه ولید د سي اورګنايز نه ودی فعالیتونه یو بل ته په ټلیفونونو کې به اولونه ورکول نه وي به خبرې دل چې موږ څه کار باید وکړو د دې دی غیداری نقصه په کارونه کې چې امیدوارم پاینده کې در ونه وشي او بیا هم امیدوارم چې اتمر سه په خپل وعده باندې وفا وکړي او خپل اغه نظم ډیسپلین د درس یو پولیس په واسطه چې اغه د فرانسې د جنرالمری له طریقه ټریننګ سره دا په واقعي تور مخته وسی خو زه ګمان نه کوم هغه د شل نفر رئیس جمهور او دغه دوړ ماولین چې مختلف ځایو کې دی ژوند کوي دا ټول خو یې ژوند نه کوي کله زینې په مکرون کې زینې مثلا کارتیسی کې دا ډیر مشکل ده دوی هم د غوی د دفتر امنیتونه سي هم د دې کورونو امنیتونه سي بیا هم کوشش وکړو چې دغه نوې مشکلات چې را پیدا کیږي وزارت داخله دغه نه ځان خبر کې نوې تصمیمونه د پیسې کې ونیسي
بل ډیر مننه مذهبي صاحب خغلی قریشی د ولایتي شورا د کاندیدانو لپاره هم په ولایتونو کې پولیسو ته وظیفه ورکړل شوې د کورونا چارو وزارت په وینا چې هلته هغه محلي پولیس یا سیمه ییز پولیس د غوی امنیتونه سي ستاسو نظر دغه کفایت کوي که تاسو ته باید نور ځواکونه هم په پام کې نیول شوی وای په خاص ډول
د خدمت سره خبر خو ما اوریدل خو ما په اول کې دغه د خبره وکړ چې مونږ په حوال د کاندیدانو اهمیت درسته توګه نیسو که د ما خبره کې دغه ک د کاندیدانو اهمیت ته کده ته ټول افغانستان د خلکو به اهمیت تنګسي اهمیت تامین سي بیا کاندیدان کوم مشکل نه لري اصلا اهمیت که کول شي دوی د خلک اهمیت ته تامین کی چې بیا خلک د کاندیدان جمع خاطر کول شي چې بیا کمپاین مو کی او خلک سره د نزین مو خبر وو کی دا مسو کاندید د ریاست جمهوریت لپاره اهمیت که مثلا شل نه پر هغه ته ورکې یم شورای ولایتي ته سند پولیس همکاري وای چې موږ پولیس سره دوی ته هغه ورکو چې ما دوی سره همکاري وکي دا همکاري موږ په درد نه خوري کوي دوی کول شي فقط اهمیت مکمل تین کی د خلک اهمیت پس دغه نه به خلک کول شي چې خپل کاندیدا په منظم پتو ګرام رایم ورکی او کاندیدا هم کول شي چې خپل خلک سره وګوري او خبرې وکړي
بله عفیفه شمس غوړم له تاسو نو پوښتم ګوري تاسو په کابل کې یاست کابل د ولایت شورا کاندید یاست او دومره امنیت اندښنه لري کچېره تاسو د اوس د ټول افغانستان د ولایت شوراګانو د کاندیدانو په استازیتوب خبرې وکړي او د ولایتونو ستونزې په پام کې ونیسي نو د اندښنه به هم څومره زیاته سي
زمون اندښنه په امنیت په اړه کې ډیره زیاته ده مخکې ما تاسو ته ویل چې په کابل کې لکسې امنیت شته ده موږ هم ګوري د للی ولایتونو مثلا هلمند او بعضی دور دور ځایونه چې ګورو هلته اصلا خلک تر هوسه پورې کارتونه نه دي اخیستلی دی ځکه چې امنیت نه دي څوک تلای نه شي هلته چې کارت ورکړي بناً که موږ داسې انتخابات شفاف انتخابات غواړو باید د اتمر صاحب خبرې په عمل پیاده شي چې د اتمر صاحب وایي چې په رئیس جمهور باندې شل نفر پولیس ضرورت دي مګر د کاندیدان د شورای ولایتي په باره کې هیڅ هم خبرې نه دي کړی دی چې موږ هم اصلا کوم پولیس ته ضرورت لرو کنه مخصوصا موږ ښځې باید یو دوه کسان موږ سره همکار وسي چې په ولسوالیو کې په ولایاتو کې ولاړ سو دا خبرې باید په عمل پیاده سي
بله تشکر مننه اول دې څنګه چې د کورونا شورا وزارت په دې برخه کې څنګه دی ویلي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د امنیت په اړه هم ځینې سرګندونی کړي
صرف وایي چې همکاري غوړ د پولیس نه بس همکاري خو کافي نه
بله بلکې څه هم د وزارت بیان خو زمونږ د بحث ته خغلی بشری رانغی ولی د کورونا شورا وزیر خغلی اتمر په خپل روسي کانفرنس کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین په مده کې د هغوی د امنیت د ټینګښت په اړه هم ځینې سرګندونی کړي کله چې دا هم واورو
بر کاندیدان محترم شورای ولایتی در ولایات به پلیس مکلفیت دادیم چون تعداد از اونها نامخدمان بسیار زیاد اضافه 3000 نفر و دوم چون در یک ساحه محدودتر اینا کمپاین خود انجام میدن و ضرور نیست که اینا در چند ولایت کمپاین انتخاباتی خود را پختن بنان پلیس محل مکلفیت دادیم که امنیتشان در وجود تامین کنه انتخابات خواهد شد و انتخابات امنیتش خود گرفتیم در بعض جاها عملات خود بود و تلاش ما خود بود که هر عمله را جلوگیری کنیم و یا قیمت چنان بالا ببریم برای دشمن سوگند خورده مردم ما که از حمله کردن پشیمان شد
قریش صاحب تاسو د اتمر صاحب خبری واوریدئ چې د ولایتي شورا د کاندیدانو د امنیت ټینګښ لپاره د ولایتونو پولیسو ته وظیفه ورکړي. په ولایتو کې څومره تاسو معلومات لرئ پولیس آیا د نورو عمومي امنیتي وضع د کنټرول ترڅنګ دا توان لري چې د ولایتي شورا د کاندیدانو امنیت هم د کمپاین په مده کې په سم ډول ټینګ کړي؟
په بعض ولایتونو کې شته چې پولیس کولای شي چې مثلا د کاندیدا یا د امنیت ټینګ کړي، مګر په بعض ولایتونو کې پولیس د خپل ځان امنیت نشته ټینګ وای چې هلته خپل ځان وساتي. سبا چې د کاندیدا د چا کاندیدا به کمپاین ته ورسي د هغه امنیت نیسي. مشکل اساسي په دا کې ده چې په ولایتونو کې خو خامخا مشکل خو ډیر ده. ما په مرکز کې هم چې موږ په مرکز ځان کاندید کړی ده، په بازو رسوالیان کې مثلا موږ مسایي چاراسیا میا سروبي خواته چیزو هلتم خو ضرورن باید چې اهمیتي نفر چې نیوی نه کاندید کولای شي چې ته خلک سره کمپاین وکي او خلک هم نشي کولای چې به کاندید دور ته جام شي چې د سل لپاره راغلي دي ته کې څه وایي.
یانه مشکلات
ستاسو مشکلات ستاسو
بلې پلان ډول غواړم عفیف شمس تاسو نه هم پوښتم کچیر ټول افغانستان په پام کې منګونی سو د راپورونو لمخې زینې ولسوالۍ د اوس مهال د دولت مخالفینو په کنټرول کې دي، لکه په هلمند کې خای یا هم په زابل کې دولت په دې خپل هم قناعت لري. کچیر د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو کاندیدان په خپل ولایتونو کې کمپاین کوي، څه ګمان کوي په دغه ولسوالۍ کې مشکلات دي تزيات نه دي نو دغه ولسوالۍ کې خودي کمپاین نسی کولای؟ په دې برخه کې تاسو نظر څه ده؟
مشکلات خود طبعا پیدا کیږي، خب مگر مونږ د خپل خلق ملاتړ غواړو که مون سره خلق همکار وی دوست وی پولیس هم اور سره یوزای کیږي بیا هم سرنګ مشکلات لک کمیږي. خب مگر زدا شهر ورکوم چې مونږ د خدمت لپاره راغلی یو، کوم هدف نه لرو، بس باید ما زمونږ پولیس مردم ټول مون سره یوزای شي او مونږ په هر ولایت کې باید کومک وشي. مگر د امنیت مسله باید جدی په پام کې ونیسو او د خلق او د هر ولایت د مشرانو باید سره خبري وکيو او د دوی توجه ورته جلب.
یعنی تاسو دا وایئ چې د پولیسو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ترڅنګ باید خلک د کاندیدانو د امنیت تر په برخه کې ډیر توجه
وکړي؟ موږ د خلک یو او د خلک د ماینسنه ګام پورته کړی دی د خدمت لپاره، موږ د خلک د ډیره توقع لرو.
بله تشکر عفیف شمس. مذهبي صاحب، د جمهوریت ریاست کاندیدان ولایتونو ته د سفر په محل خلکو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح لپاره غونډې هم جوړوي. آیا دغه شلتنه پولیس چې دوی ته د امنیت ټینګښت په برخه کې د کورنۍ شهر د وزارت لخوا په پام کې نیول سی، دا بوت ونیږي چې هم د یو کاندید او هم د غونډې امنیت ونیسي، په خاص ډول په جنوبي ولایتونو لکه پکتیا او پکتیکا، خوست، زابل، کندهار، هلمند، فراه او داس نور کې؟ په دې برخه کې ستاسو اندېښنه او څرګندونې څه دي؟ سند کړل لري
باید یو حقیقت نه سترګې پټې نه کړو چې دغه ناامنیګانې چې ځینې ولایتونو کې خصوصا د انتخاباتو په پروسه کې پیدا شو د ټولو کاندیدانو په ذهن کې سوالونه ایجاد کړي. او ما داسې اورېدلی چې ځینې کمپاینران کله چې کوم ولایت یا ولسوالۍ کې ناامن وي، زه فکر کوم د ده په ګټه به ډېر صندوقونه هلته ډکېږي، ځکه چې د نور کاندیدانو نماینده هلته نسي تللی او نسي اوسېدی او نه دوی تضمین امنیتي ملي بین المللي لري هلته. نو که دا داسې یو شکل نه وي نیولی، زه یقین لرم چې دا امنیتي بادیګاردان یا د موږ د وزیر صاحب داخله څرګندونې کولی شي چې په ټولو ولایتونو کې موازن امنیت راولي. نو تاسو د سوال په حصه کې زه به ووایم چې دا شل کس په هیڅ شکل کافي نه دی، ځکه چې معاونینو ته هیڅ بادیګارد نه دی ورکړ سوی او معاونین ټول خو په یو ځای کې نه اوسېږي، رئیس سره کور لري، دفتر لري، مختلفو ځای کې زونونه لري. نو په هیڅ ډول دا صحیح نه ده او دا کافي نه ده. امیدوار یم چې د حاصلو تجربو چې وروسته لاسته راځي زر تر زره د موږ داخلي وزارت د ته جدي اقدامونه وکړي چې د موږ د محترمو کاندیدانو او د هغوی د معاونینو ځان وساتل سي او د دې کمپاین په ډېره ښه طریقه باندې مخته لاړ سي.
بله ښاغلی قریشي، تاسو د کابل د ولایتي شورا کاندید یاست. ګورئ اتمر صاحب په خپلو څرګندونو کې ویل که چیرې په کوم یو کاندید باندې د کمپاین په محل حمله وشي نو دولت مخالفین به غاښ ماتونکي ځواب ترلاسه کړي. د اتمر صاحب دغه څرګندونې تاسو څه ډول بولئ؟ دا یو. او بل ستاسو نظر کچیر دغه تدابیر لمخکې نه ونیول سي تر هغه نه چې هغه وروسته ځواب ورکړل سي مخالفینو ته یا په غوی باندې ټینګ گزارونه وسی، دا به خنه؟
دا بهتره خبره ده چې مخکې د دینه چې مثلا کوم واقع خدای نخواسته به میان کې راسي چې مخته دغه نه چې دغه جلوګیری وسی ډیر ښه خبره ده. مثلا که مر صاحب دا خبره کړې ده چې مونږ د کاندیدانو امنیت کلک نیولې ده، خو بیا هم د وطن دښمنانو که کوم واقع په منځ راولي مونږ سخت ځواب هغه ته ورکوو. مخکې دغه نه چې دا واقع په منځ کې راسي که دوی د هغې جلوګیری وکړي او امنیت ښه په درسته توګه ونیسي دا ښه به وي.
یعنی وقایع باید وشي. مذهبي صاحب بیا هم لنډه پوښتنه تاسو نه، که څه هم د هر کاندید هغه که د جمهوري ریاست کاندید او که د ولایتي شورا کاندید دی، د هغو د کاري پلانونو تشریح کول خلکو ته دا ډېر مهم کار دی، هم په دې خاطر چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او هم په دې خاطر چې دوی خلکو ته ځان وښيي او خپل هغه کاري ظرفیت خلکو ته وښيي. په امنیتي لحاظ ستاسو نظر دا اوس په ټول افغانستان کې په خاص ډول د جمهوري ریاست کاندیدانو لپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی وتوانی کې خلکو تل کسنګ چې لازم ده خپل کاری پلانونه تشریح کړي؟
نه پیس وجه ځکه چې زه فکر کوم چې دا د انتخاباتي کمپاین پروسه ډېر سیاسي سبوتاژو سره مخامخ شو. یو خو د خپل ټایم نه خواته لاړ، او بل دا چې د غزې نامنګانې داسې احساسي کې چې په ګټه د رئیس جمهور ده چې ځینې ځایو کې وي او ملت وشورو نامني ده او دا شخصیت باید بیرته ادامه د وظیفه وکړي. نو په دې لحاظ بیا هم زه په دې باندې مایوس کېږم. په دې درې لسیزو کې زموږ ملت ډېر ویښ شوی ده، هوښیار شوی، ټول شخصیتونه یې پېژندلې او امیدوارم چې کاندیدان په هر شکل کېږي خپل نهایي توان نه استفاده وکړي، ملت را بیدار کړي، ملت را ویښ کړي، خپل پروګرامونه دوی ته پوه کړي او انشاءالله د ملت په کومک باندې یو نوی بدلون ته موږ زر تر زر امیدوار یو.
عفیفه شمس، ستاسو له نظره د ولایتي شورا کاندیدان څومره کولای سي خلکو ته خپل کاري پلانونه تشریح کړي په د اوسنیو امنیتي حالاتو کې یا د اوسنیو امنیتي ستونزو کې؟ آیا کولای سي کنه؟
لکه مشکلات شته خو مګم که څوک غواړي خپل دا برنامه چې اخیستلی دی که کاندید شورای ولایتي دی که رئیس جمهور ده، دا کولای شي چې په خطوګه ټول ته ورسوي، ځکه چې مونږ پوسترونه لرو داسې شیان چې د اسراف نه باید کار نخلو، خو مګر د مجلې او د اخبار او د بعضی شوراګانو کولای شو چې مګم که مونږ ته امنیت سرزمینه برابر شي، خو مګم په کابل کې دومره مشکلات نه ده.
ولې په ولایتونو کې
ولایتونو کې ډېره مشکلات دي، خو بیا هم د جناب اتمر په خبرو باندې تایید کوم چې که د دې خبرې عملي شي بیا هم کولای شو چې انشاءالله یو ښه شفاف او انتخابات ولرو.
تشکر ستاسو د ډیرو پوښتنو ځواب باید د کورنیو چارو وزارت یو مسؤل ویلی وای. موږ له بشری صاحب نه د کورنیو چارو وزارت له ویان څخه غوښتنه کړې و چې راشي دې بحث ته، خو هغه د ځینو دلایلو له امله پکې برخه ونه اخیسته. په هر صورت د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې او تعهد یې کړی چې انتخابات به په ډاډمن امنیتي فضا کې ترسره کیږي. مذهبي صاحب غواړم یو پوښتنه دا وکړم چې ستاسو له نظره د پولیسو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ترڅنګ خلق د خپل راتلونکي زعیم د ټاکلو لپاره او دغه راز په ولایتونو کې د خپل استادو د انتخابولو په برخه کې د پولیسو ترڅنګ څومره همکاري وکي او ستاسو نظر څومره مسولیت لري چې باید برخه واخلي؟
تاسو ډیر دقیق سوال وکړ او ډیر مهم سوال دی. دا په پرمختللو هیوادونو کې دولت د ملت خدمتګار دی او د دولت هغه استحکام په ولس باندې ولاړ دی. دموږ ولس په دې اوه کاله چې دیموکراسي دلته امتحان کیږي، متاسفانه مستقیم و غیر مستقیم توګه دوی هم فزیکی هم سیاسي هم جسمانی ناامني احساسوي. سره د چې بینالمللي مساعدتونه دلته شته، سره د چې د سولې خبرې منځته راځي، بیا هم وګورئ چې ناامني روان ده. او زه د امنیت پیسه کې تنها دا نه بولم چې باید دښمن ته اخطار ورکړ سي، باید لاره د جریه، لاره د سولې، لاره د خبرې چې هغه مخالف افغان مخالفین چې مسله دي هغوی هم په دې ملي مشترک مسؤلیت کې سهیم شي، خپل نماینده پکې وګوري، خپل آینده پکې وګوري.
نو مذهبي صاحب دا هڅې خپل تیرو څو کلونو کې جمهور رئیس کرزي هم کړي، خو د مخالفین لخوا ځینې شرایط دي وړاندې کیږي. بیا په مثلا که دغه شرایط راتلونکي جمهور رئیس ته هم وړاندې سي، مثلا وایي چې له افغانستان څخه د اوس بهرني ځواک وبوزی، نو دا شرایط ورته برابر دي؟
په دې چې نړۍ کې ډېر لوی تغییر راغلی په استراتیژیک لحاظ باندې، نوی لیدرشپ که په افغانستان کې راځي دا زمینه د نوی جوړتیا ډېره مساعده ده. هر څوک چې وي پاتې سو په دې سه کې چې هغوی یو شرایط لري د خارجي قوتونو د راوتلو دپاره چې موږ له بحث نه لږ لرې زو بیا هغه زه خپله زما په نظر دا د هغوی ته نه حق نه ده. د هر افغان ولس حق دی. دوی په اساس د یو جهاني حادثه افغانستان ته راغلی، په اساس د یو بین المللي قرارداد دلته راغلی. د ما خپل شخصي نظر دا ده چې د موږ آینده پارلمان د موږ د ولس نه د ریفرندم په بنا په هغه کې مخالفین هم داخل وي. یوه ډیپلوماتیک لاره د دوی د ابرمندنې وتلو باید لټونه وسي چې هم د موږ په ګټه وي، هم د سیمې، هم د نړیوالو.
ستاسو نظر د کمپاین په مده کې د خلکو همکاري د پولیسو تر څنګ ډېره ضرور ده؟
بالکل ډېره ضرور ده. د ټول د ګران ولس څخه دا غوښتنه لرم چې دا یو ملي وجیبه ده، دینی وجیبه ده چې موږ که دغه کمپاین په ښه طریقه باندې مخته یونیسو د موږ 15 کاله آینده به ډېرو شخړو سره به مخامخ یو. نو د دې ملي دینی وجیبه دا ده چې خپل کاندیدتوران که ولایتي شورا وي، که د ریاست جمهوري دپاره وي، د زړه له کومې د هغوی د حفاظت دپاره توجه وکړي. دا ډېر مؤثر به وي د پولیسانو د امنیت نه.
مسبی صاحب، ښاغلی قریشی، تاسو د پولیسو تر څنګ د خلکو په همکاري څومره ټینګار کوئ د کاندیدانو د امنیت ټینګښت په برخه کې د کمپاین په مده کې، او که چیرې د هغوی مرسته او همکاري نه وي څوک مان کوئ چې پولیس به پاتې رانیسي په دې برخه کې؟
قدم حوال د پولیس نن د خلک همکاري ضروری ده چې خلک ز همکاري وکړي کاندیدانو سره، چې خلک د خلک همکاري چې وي نه دښمن څه کولی شي نه بل چا. بیا که خلک همکاري ونه کړي پولیس هم تر حد پوره سید چې خپل کار ته په تلاش کې، خو مګم چې د خلک همکاري وي هغه بیا انشاءالله نتیجه ورکوي او دا پروسه په درسته توګه په سر سي.
فیفا شمس، ستاسو نظره که چیرې د کورنیو چارو وزارت خپلې ژمنې چې کړې دي عملي کړي، خو د کمپاین لړۍ یا بهیر به ډېر ښه پر مخ ولاړ سي، که چیرې د کورنیو چارو وزارت په دې کې پاتې راځي نو حتما څه ستونزې به پکې وي، نو په دې برخه کې تاسو له خلکو څخه څه غواړئ او د خپلو کاري پلانونو د رسولو لپاره باید خلک تاسو ته څومره زمینه مساعده کړي د کمپاین؟
ګوري، مونږ د خلکو یو او غواړو چې خلک زموږ سره مرسته وکړي. که پولیس هم ډېره وي که لږ وي دا کومه فایده نه لري، مګر که خلک زموږ سره وي، زموږ ملاتړ وکړي او زموږ په هر بخش کې کومک او ملاتړ وکړي، زموږ کامې په هر بخش به پیدا کیږي. او که پولیس او خلک یو لاس نوی، که پولیس وای داسې او خلک بیا هغه تخریبوي، بالکل دا پروسه به پس خطو تر سره ونشي. مونږ د ټولو افغانستان د ټولو خلک همکاري غواړو، مونږ د هغوی څخه غواړو ملاتړ غواړو او کومک همکاري غواړو. مونږ د هغوی څخه دا غواړو چې هر څوک خپل رایه ډېره با ارزښته شی وګڼي او په هر لاره کې چې ځي باید زموږ سره همکاري او ملاتړ وکړي.
بله، مذهبي صاحب، یو پوښتنه وروستۍ پوښتنه البته تاسو نه کوم او هغه غواړم چې لنډ ډول ځواب کړئ. هغه دا چې کله چې تاسو د سه شنبې د ورځې په سهار له کوره ووتئ او د کمپاین رسمي لومړی ورځ پیل شوه، په امنیتي لحاظ څه ډول مثلا تاسو تصور کول امنیتي ملوزات مثلا په کابل کې چې ولیدل شرایط مو لیدل او ځان سره فکر وکړو چې ګوا کې تاسو باید بیلابیل ولایتونو ته لاړ شئ او کمپاین وکړئ، نو ځان سره څه وانګیره؟
رښتیا دا یو ډېر تاریخي ورځ ماته، یو ډېر ښه احساسات ماته پیدا کړل چې ټول ولس یو متحد شی ته چې هغه انتخابات دغه ته متوجه سوی. خو د موږ هغه شل کسیزه باډیګاردان چې وه هغه متاسفانه تر اوسه پورې مسله سوی نه و او هیڅ ما امنیتي داسې فضا نه احساسوله. خو سره دم چې امیدوار یم چې د موږ ولس دغه انتخاباتو کې ټول سم واخلي، خپل واقعي نمایندګان وپیژني، د دې پلانونه او پلان فرموله په علمي شکل باندې تحلیل کړي او د پیسو فریب نه خوري چې په پیسو باندې موږ نسو کولای خپل 15 کاله آینده سرنوشت خرڅ کړو او به سرنوشت غریب فقیر او دربدر وګرځو.
ډیره مننه کور ودان له خپل میلمنو څخه، هر یو د جمهوری ریاست کاندید معتصم بالله مذهبي، د کابل ولایتي شورا ته کاندیدان هر یو عبدالصمد قریشی او عفیف شمس څخه ډیره مننه کور ودان. د ازادي رادیو هڅه کوي چې هر وخت په خاص ډول دغه دوه میاشتې چې د کاندیدانو د کمپاین مده ده په دې کې متوازن راپورونه وړاندې کړي. راپور به موږ وړاندې کوو خلکو ته، خو قضاوت لکه چې موږ شوار ته قضاوت به خلک کوي. موږ کوشش کوو چې راپورونه مو متوازن وي، که هغه هر ډول بحث وي، که راپور وي، که تمرکه وي. خو موږ نن هم کوشش وکړو، ولې د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری په دې بحث کې راسره د ځینو دلایلو له امله برخه وانه خیسته، نو کېدای شي ستاسو ډېرې پوښتنې هغه ته متوجه وي یا د کورنیو چارو وزارت ته. په هر صورت ډېره مننه، موافق اوسئ که نه بي مغواړم.
شکر شکر. شفاله هلی ای نازه بلی میره اونشی کی خالونه ای مردانه یا شفاله هلی ای نازه بلی میره اونشی کی خالونه ای مردانه سرپده جا تو مزه زان و قربان تو مزه سرپده جا تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه راشب و ماگرانه ای میدوانه بار سرگی می پلاده بزرده شب و ماغرانی های میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزرد آرمانی راشق والا غلی های نام